له ازادي ملما
د ازادي ملما پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. په دې پروگرام کې مون نن د اوبو او چاپریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر ملما دي چې په افغانستان کې په خپل مسلک کې په بیلابیلو ادارو کې کارونه کړی دي. بهیر صاحب د ازادي ملما پروگرام ته ښه راغلاست. په پیل کې که د یو مجموعي پوښتنه وکړم چې اوبه، مځکه او هوا څه ارتباط سره لري، په خپلو کې څه اړیکه لري؟
ډېره مننه. اول خو خوشحاله شوم صالح صاحب چې ورسره له ډېرې مودې مې ستاسو غږ واورېدی او تاسو نه منندوی وکړم چې تاسو همیش دغه ډېر اساسي د ژوند دغه ټول درې ټکي دي چې هغه اوبه او چاپېریال او ځمکه ده، دغه ایکوسیستم ده چې تاسو په دې باندې همیشه زیات فوکس کوئ او غواړئ زیاتره معلوماتونه خلکو ته ورکړئ او په دې اړوند باندې کومې ستونزې چې دي د هغو ستونزې ور په ګوته کوي، هم چارواکو ته، هم خلکو ته، هم اجتماعي او ټولو نورو ادارو، بنسټیزو ادارو ته. ډېره مننه کوم. نو دا درې واړه لکه تاسو چې ورته اشاره وکړه، ایکوسیستم یا د ژوند اساسي درې موضوعات دي چې هغه هوا ده چې اکسیجن ده باید تنفس شي، چې په هغه کې نایتروجن و نور هم بعضې کیمیاوي مواد چې په کچه خو اساسي چې د هغه اکسیجن ده، او خاوره ده چې په هغه کې موږ تاسو ژوند کوو، په هغه نه زراعت هم له هغه نه اخلو، او اوبه دي چې اوبه د څښاک د ژوند اساسي ټکی ده چې د هغه څښاک اوبه خصوصا که چېرته اوبه نه وي د زراعت هم مملکت په هر دغه محیط چې جغرافیه چې هغه هم ورو له مشکلاتو سره ستونزو سره هغه د مخامخ کېږي، او که چېرته څښاک خو بیخي ځکه چې د نړۍ درې پر څلور حصو باندې له څلور حصو نه درې حصې اوبه دي، اما د څښاک اوبه په کې 1% دي چې ډېرې کمې دي خوږې اوبه. از زه همیش وایم که چېرته ستونزې پیدا کېږي، حتی سیاسي ستونزې، اقتصادي ستونزې، ټولنیزې ستونزې، دغه ټولو به اساس اوبه وي. که دا نه خواسته په آینده کې جنګونه راپورته کېږي، په دې کې ستونزې راپورته کېږي، دغه به د اوبو له وجې نه راپورته کېږي، ځکه چې د اوبه د اقتصاد زیربنا ده او د اقتصاد حساب فاونډیشن ده، راته اهداف ده. نو دا درې واړه سره لازم او ملزوم یو دی بل دي. که چېرته اوبه پاکې، محیط پاک ده، محیط کې سرسبزي ده، محیط کې ورو ورو ونې شنه کېږي، که چېرته ونې یي هلته محیط سرسبزي، یوه ونه یو نفر ته اکسیجن ورکوي، هغه ونه چې چېرته موجوده وي د فضا هم صافه کېږي، پاکېږي، او که چېرته اوبه یي فضا هم پاکه ده، ځمکه هم پاکه ده، او هغلته شینواله وي، هغلته د میوو هر څه امکاناتو د غنمو د نورو ټول اړتیایي شیان چې د انسان د ضرورت لپاره دي، د خوراک، د حیواناتو، د جمله موجوداتو لپاره، نو اوبه ډېر اساس معیار ګرځېدلی دی چې قرآن عظیم الشان کې بار بار هر ځای کې ذکر شوي دي چې ما اوبه پیدا کړې تاسو ته او د اوبو له درکه مې تاسو ته ژوند در وباخه، یعنی اوبه حیات ده، اوبه ژوند ده. چې آیات قرآن عظیم الشان ده، وجعلنا من الماء کل شیء، و له اوبو نه مې هر څه ژوندي ګرځولي دي. نو په دې خاطر باندې اوبه اساسي ټکی چاپېریال ده چې دا دوه نور هم ورسره لازم او ملزوم دي، ضرورت ورسره.
بهیر صاحب، په افغانستان کې له کلونو راهیسې یوه ستونزه دا وي چې ښاروالي دغه راز اړوند چارواکي هڅه کوي خلک د چاپېریال ساتنې، د چاپېریال د پاک ساتلو اړخ ته متوجه کړي. ولې په دې برخه کې یو دغه فرهنګ هغه څه چې هڅې کېږي عام نسو؟
اصلا اساسي ټکی دا چې د افغانستان خلک له بده مرغه په غټه فیصدۍ باندې د سواد کچه څه کوي، خو یو د سواده چې هغه درس و تعلیم ده، کېدای شي په هغې باندې اوس پرمختګ لري تر یو اندازې پورې، مګم د اجتماعي ستونزو او د چاپېریال ساتنې په قدر او په عزت باندې اصلا هېڅ نه پوهېږي. داسې پوهېږي چې دغه اوبه ماته راغلي د خدای نعمت او خلاص دا نه وچېږي او دا به ماته خدای را رسېل هر ځای چې درسته ده چې د ټولو مالک الله پاک ده. الله پاک خپله درته ویلي دي چې تاسو وروره اصراف مه کوئ، ولا تلقوا بأيديكم ولا تحلقوا، تاسو ځان د هلاکت ته مه اچوئ چې تاسو ځانونه هلاک کړه. اوبو سره تاسو هغه کوئ، د اوبو کې افراط کوئ، د اوبو په مصرف کې، د اوبو په ککړتیا کې که څوک ونډه اخلي او اوبه ککړوي، دغه ټولې هغه ستونزې دي چې هغه د خپله د بشر په لاس ده. له بده مرغه په افغانستان کې، حتی په نورو پرمختللو هېوادو کې تر یوې کچې پورې اوس دغه ستونزه حل شوې ده، مګم له بده مرغه په دغه شاته ملکونه چې دي چې هغه پرمختګ یې ډېر کم کړی ده، په دو ملکو کې خو بېخي د ته څوک توجه نه کوي. په نورو مملکتو کې، زه ډېرو مملکتو ته تللی یم، د کنفرانسو کې مې برخه اخیستې، په نامه د یونایټډ نیشن فار کلایمیټ چینج، یا د ملل متحد دفتر د اقلیم د بدلون لپاره. دغه اقلیم بدلون په ټوله نړۍ کې له افغانستانه زیات بدل شوی ده، اما هغوی بېرته کارونه کړي دي، د دوی د کنټرول لپاره مراقبت کړی ده، خلک پرمختللي دي، یو ګلاس اوبه بې ځایه نه مصرفېږي. موږ او تاسو په جوماتو کې په کورو کې په نلو کې چې عامه نلونه دي چار تر ځځې اوبه ترې اخلي نورې نل مصرفېږي. هغه هغه اوبه غاله ده نه چې اوبه مصرفېږي. هر لیتر اوبه تاسو وګورئ په 40 افغانۍ قیمت لري چې هغه عمده په بازار کې یو نیم لیتره بوتل په 150 افغانۍ باندې خرڅېږي. فکر وکړه چې په یوه دقه کې څو لیتره اوبه لار شي ده نه مصرفېږي. څومره اوبه مثلا هلته د څښاک اوبه په کاروانډیو کې د څښاک اوبه په زراعت کې په موټر شویو کې په ساختمانو کې له هغو نه ګټه اخیستل کېږي. د دو توپیر نشته چې دغه اوبه د څښاک څومره قیمت باندې تمامېږي. زه خپله هلته د اوبو رسولو کانالیزاسیون رئیس وم. یو لیتر اوبه موږ ته په 13 افغانۍ باندې تمامېدې. فکر وکړه چې هغه اوبه تاسو حساب کې یو لیتر 13 افغانۍ او په زرهاو لیتره د ورځې په شپېته فیصده د موږ تاسو اوبه اوس ضایعات لري چې هغه په کوم ځای کې چوله کېچونه دي مالته چې معلومات شوی ماسک پاتې دي. شیردهنونه چې واچې شیردهن سبا ته ور شیردهنونه ورکي. هغه د جوماتو شیردهنونه چې دي شیردهنونه ورور ښکلي زیاتره هره ورځ نه وي کې سبا چې ورشي هغه نه ښکل شوي. اوبه بې ماده بې مصرفه په بې اندازې زیاتې ورا څو کنټرول نور باندې لري دا بل موضوع. له ټولو نه زیات فرهنګ زموږ تاسو کې د چاپیریال ساتنې د ادارې مسؤلیتونه دا دي چې پالیسیان جوړ کړي د پالیسانو تطبیق اړوند ادارو ته وسپارل شي. اړوند ادارې د هغو مراقبت وکړي سوپرویژن وکړي اجتماعي تبلیغات وشي په جماعتو کې خبرې ورباندې وشي په مجلو کې پکه دا تاسو چې اوس له راډیوګانو نه کولو تلویزیونو نه دو ځایونه دا ټول حتی په مکتب کې ما یو مضامین د حفظصحي محیطي په نامه د محیطزیس په نامه باندې پانځه مې جوړه کړه په پوهنتون کې په جیولوژۍ او زمین شناسۍ کې په پولي تخنیک کې د اوبو او د محیطزیس هغه هم جوړه کړه رشته هم جوړه کړه فاکولته د ماسټرۍ په سطحه باندې. په دغو ټولو کې باید دولت د تطبیق د پروژو او هغه کسان چې اړونده مسؤلیتونه لري لکه د اوبو او کرهنې وزارت لکه د چاپیریال ساتنې اداره لکه د ښاروالیانو ټولو ته د دو مشترکه اجتماعي مسؤلیتونه هم په ګوته شي چې وروره دغه 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 تاسو مسؤلیتونه دي جریمې ورباندې کېښودل شي. هر ځای کې ژورې څاګانې وهلې دي ژورو څاګانو نه دوی د کرهنې لپاره استفاده کوي. اوس چې لاړ شي قندهار خواته زابل خواته اروزګان خواته په کابل کې دغه د موږ شاوخوا په دغه کابل کې چې ګورې په هر ځای کې ژورې څاګانې وهلې دي وروره دی په پیاده روو کې وهلې دي هغه اخلي د اوبو یو د ګلو د ګلکارو د چمن لپاره وروره ژورې څاګانې وهلې دي تشنابو کې د هغه استفاده کوي له هغو اوبو نه هغه اوبه دلته نه کنټرولېږي. دغه اوبه که چېرته کنټرول نه شي او په همدې حالت باندې روانې لکه اوس د اوبو زیرمه مخ په ټیټېدو ده او مخ په وچکالیو باندې روان یو. 15 کال بعد به وروسته په کابل کې څښاک اوبه نه پیدا کېږي. همدغسې په غټو ښارونو کې لکه په قندار کې لکه په مزار شریف کې لکه په هرات کې لکه په ننګرهار کې په ټولو ځایو کې به اکثره ځایو کې بلته وروره د څښاک اوبه نه پیدا کېږي او خلک هم غریب دي بیچاره دي. یو نفر د ورځ یو سلو شل لیتره اوبو ته ضرورت لري. یو سلو شل لیتره ته حساب کړه لیتر چې په یوه افغانۍ باندې حساب کړه یو سلو شل افغانۍ کې در حال چې یو لیتر ما مخکې درته اشاره وکړه چې هغه ارزانه اوبه واخلې ورته لیتر په 13 افغانۍ باندې خرڅېږي.
بهیر صاحب دا چې اوبه څنګه وسپموو دغسې بحث دی چې تقریبا په ټوله نړۍ کې مطرح دی. حتی اوس په ښوونځیو کې ماشومانو ته له ډېرو لومړنیو ټولګیو څخه دغه ورشي چې په خپلو کورونو کې په خپل چاپیریال کې اوبه څنګه وسپموي. په افغانستان کې ولې په دې برخه کې عامه پوهاوی له ماشومتوبه نه ورکول کېږي خلکو ته؟
ما لکه مخکې تاسو ته اشاره وکړه چې په مکتبو کې یو مضمون په نامه د چاپیریال ساتنې او په هغه کې خصوصا د اوبو ارزښتونه د پاکې هوا ارزښتونه د ځمکې ارزښتونه ورته ګوته شي. ماشومان له کوچنیوالي نه تربیه شي په دې باندې چې په ټوله نړۍ کې دا رواج ده. په ټوله نړۍ کې ما یو وخت سنګاپور دلته په یو کنفرانس کې د سنګاپور صدراعظم څنګ کې ناست وم. هلته څنګه سنګاپور دوره شین کړی و موږ په خپل فرهنګ کې دا زیات کړي دي. مثلا یو قصه موضوع موږده کېږي و موږ چې هر کور کې یو ماشوم پیدا کېږي د هغه ماشوم په نامه باندې نهال کړو. که مریم د هغه نهال نوم مریم ور باندې کړو او که احمد د هغه نهال نوم احمد ور باندې کړو تر هغه وخته پورې چې مریم او احمد دې توانایي پیدا کړي چې دا نهال بیا په خپله اوبه کړي تر هغه وخته پورې موږ په خپله یا مور پلار یا ورونه مشران هغه نهال مراقبت کړي. کله چې دا د هغه توانایي پیدا کړي والله هغه نه وایي هغه نهال د مغه احمد ته وایي شروع دغه تا نهال ده مریم ته وایي دغه تا نهال ده او وایي که نور چېرته په اولۍ کې په اپارتمان مخکې ځای ونه لرو په یو بله ساحه کې موږ د هغه په نامه باندې نهال کړو همدار چې اوس د موږ نفوس نه وای څو مرتبه ځکه انسانان خو چې مړ کېږي هغه لري امونیال ډېر وخت پورې ژوندي پاتې کېږي. موږ اوس د نفوس نه څو چانده موږ اوس ونې لرو چې هغه ونې وای په ساحه کې ټول سرسبزي مونږ ته راوستلې ده او پاکی او په هغه کې له هغه نه مراقبت کړي له بارانونه له سیلابونه ځکه دغه ونه چې چېرته یي د ونو هغه شستشو دی هغه بستر دی هغه سینو دی هغه ورتپې یا په غره کې چار چرتې دی هغو ساتنه کوي خاوره یې نه پرېږدي چې باران یې وسي هغلته وروره ټوله دمه کېږي هغه مفیده مواد که نه یې ونې هغه ټوله چې له پاسه باران پرې کېږي هغه مفیده مواد یا هغه کوم چې هغه کیمیاوي مواد یا د زراعت لپاره هغه مواد په ځان کې لري هغه ټول اوبه ځان سره راوړي او په سیند کې غیر له دنه چې هم سیلاب جوړوي او هم هغه پاک مواد د ځمکې د مخ له سره هغه وړي او هغه په خړو باندې بدلېږي په سیلابو کې وړي.
په افغانستان کې هر کال د نیالګیو کښېنولو کمپاینونه کېږي، د بېلابېلو ادارو دخوا، د بېلابېلو شرکتونو دخوا، یا هم اشخاص په خپل ابتکار سره په خپل چاپېریال کې نیالګي کښېنوي، خو دا ولې ثمر ته نه رسېږي؟
خو مراقبت نه کېږي وروره. ما دلته ما وویل چې څوک نه د ونې په ارزښت باندې پوهېږي او نه وروره د محیط د چاپېریال او نه هم د هوا او نه د اوبو. هغوی چې دی وروره نهال کدي نهال دولتي سمبولیک راشي په ډېرو پذیرایو سره یې وروره کېدي. هغلته د قرغې پارک چې زه هغه وخت کې د چاپېریال ساتنې د ادارې معاونم هغلته وروره زمونږ د چاپېریال هغه د قرغې پارک مفتاکه په نامه د پارک ملي باندې هغلته وروره ونې کېنولې. هغلته مراقبتونه ته کسان استخدام کړي، دا به د ښاروالیانو مراقبت ته چې وي کې یا د کرهنې د وزارت بعضې ځمکې هلته جایدادونه پکې دي. هغه ټول وروره ما سپات شونه چا اوبه ورکړې نه زیاتره وچ شوه او کوم چې پاتې مو هلته کچوپانان هلته رمې راوستلې هلته یې پاڼې وغه ونې هغوی واخیستې ماتې کړې حیوانات وخوړې لکه وزو یا پسونو یا نور غواګانو دغه نورې چې هلته نیالګي پاتې و چا وروره اوبه ور ونه رسولې نیالګي ټول بېرته وچ شوه او تاپه ما سپېره چې پات ده ما سپېره پاته ده. دا د مثال په توګه همداشانته په نورو ځای کې م چې د نیال کېښودل شو د سړکو په غاړه د نیال مراقبت چا ونه کړه د نیالو باید ساتنه وشي. دې کې باید اجتماعي مسؤلیتونه هم خلکو ته ورپوګوته شي، وکیلانو ته، ملکانو ته، د هرې منطقې د نایې ورور هموغو که اړونده کسانو ته د ښاروالۍ هغوی باید سرسبزي یو ریاست لري، د وزو مراقبت ریاست لري، پاکاری د ښار د تنظیف ریاست لري. دغه ریاستونه ټول باید لاس په کار شي او په څنګ د دې کې په اجتماع کې په رسانو کې د خلکو ذهنیتونه روښانه کړي، هغلته تبلیغات صحیح وشي، په کورو باندې حتی سیاسر به استخدام شي لاړ شي په کورو کې. دغه شیان ټول مونږ په خپلو بخشو کې ما کله چې د چاپېریال ساتنې د ادارې موینومه دا ټول ما ځای په ځای کړي وو. په دو باندې مې شوراګانې جوړې کړي وو، د کلو په شوراګانو کې، د نایو په شوراګانو کې، د هر کلي په سطحه باندې هلته وړې وړې شوراګانې وې. هغه ته ټولو ته هم د دوی مسؤلیتونه وپرګوته کول چې دغه تاسو د چاپېریال د ژوند د پاتې کېدو د ماشومانو لپاره د مرضونه یعنی باور وکړه سالی صاحب چې مونږ هلته بررسي وکړه یو خارجي مانیټور ما راوستله ورځونه یې وکړه او یا په سلو کې مریضان په چاپخانو کې د چاپېریال ساتنې د ککړتیا له وجې نه دي او یا په سلو کې او د اوبو له وجې نه دي چې مریضان هلته ځي ټول یا ویسال دي یا سالدانه دي یا وروره ملاریا دي یا مورقه دي ټول هغه یا امیب دي ټول هغه مرضونه جلدي مرضونه حتی فلج له دې نه پیدا کېږي. دا هغه مرضونه دي چې هغلته څوک نه پوهېږي او دا ټول یو مخفي مرګ ده، یو مخفي مړینه ده چې هغه خلک ورته متوجه کېږي نه. او ورځ اوس ککړتیا له دا څه کچې دي د غږونو ککړتیا هلته په نوره نړۍ کې متوجه ورته خلک دلته صاحب لاسپیکرونه موټر سکلونه دي سلنډرونه ورته بند کړي دي چې یو رقم غږ کوي. دا اوس په لارې باندې راتلمه فکر د کچ په دې ښار کې یو زلزله ده لاسپیکرونه په کراچیو بند کړي دي نارې وایي چې داسې دا واسې ده. نو دغه ټول جنجالونه چې دي هغه ټول د دغه د وجې نه دي چې وروره هغلته خلک په ارزښت د دې شیانو باندې نه پوهېږي او دلته هېڅ توجه نه لري. دا ټول مسؤلیتونه که زه په عمومي ډول باندې وایم اړوند دې تارو ته مستقیم متوجه دي او اجتماعي خلکو ته نورو ته هم د دوی له خوا نه باید درک فهم ورکړل شي چې ترڅو د دې تطبیق او عمل نه غوي وکړي، هغوی ورته راهنمایي وکړي او دوی عملي کړي. بغیر د هغه نه دا ستونزه به همداسې لکه په کلو سپات ده، دا به نور هم سپات.
مننه. بهیر صاحب، څه علت دی چې په یوه ولایت کې خلک له سیلابونو کړیږي، ورته نږدې په ورڅیرمه پراته ولایت کې خلک د وچکالۍ؟
دا خو دغه جغرافیایي موقعیتونه چې دي صالح صاحب دا مختلف دي په مختلفو ولایتونو کې، په طور د مثال په هغو ولایتونو کې چې هلته واورې دي د واورو ذخیرې دي په غرونو کې، هغه چې کله اوبه کېږي هغه راځي د سیلاب په شکل باندې. څومره اقلیم چې دا ډېر ګرم شوی ده په نړۍ کې، چې دا کلایمټ چینج ورته وایي یا تغییر د اقلیم، دا ټول متضرر کړي دي په ټوله نړۍ کې. حتی زبالې د یخ اوبه شوي دي. په مجموع کې چې څومره تکنالوژي په هر مملکت کې پرمختګ کوي، تکنالوژي مغومره حرارت او کاربن په فضا کې زیاتی او بیرته په شکل د حرارت چې هغه حرارت هغه کوي راټیټېږي. دا یوه خبره ده چې دا په تکنالوژي را په افغانستان ده چې تکنالوژیکي کې هغه پرمختګ نه لري، صنعتي پرمختګ نه لري. دلته د واورو ورښتونه او دغه نبود د سیستمونو د انرژي اریګیشن یا د آبیاری سیستمونه دي. په غرو کې وروره چې واورې ورېږي هلته چک ډمونه نشته. په غرو کې ډایورژن بندونه یا انحرافي بندونه چې د اوبو مسیر له کلو نه بچ کړي هغه نشته. په هغو ځایو کې چې هغلته غرونه دي او هغلته درې دي او هغلته واورې ورېږي، لکه بدخشان، لکه مثلا بامیان، لکه هغه ولایتونه چې هغلته زیاتره غرو کې دي، د غرو واورې چې هلته ورېږي هغه واورې چې بیرته اوبه کېږي بیرته هغه شکل دی له خړو سره. ما درته وویل چې په غرو کې ټریسنګ چې ورته وایي یا د نیالګۍ کېښودل یا هغلته چکډمونه یا د اوبو د محافظت یا کنټرول سیستمونه موجود نه دي، هغه ټول وروره له خړې سره یوځای کېږي، له خاورو سره یوځای کېږي، له تیږو، له شګو، له جغل سره یوځای کېږي. خطرناکه سیلابونه را دي چې د لاندې د ځمکې په سر باندې هغه موقعیتونه چې هلته کورونه دي او ځمکې دي ټول له منځه بیا تخریبوي. په هغو ولایتونو کې چې هغلته هغو ولایتو کې واوره نشته او د واورې ورښتونه کم دي، کوم بارانونه چې راځي یا د اوبو سلوب یا د اوبو میلان داسې کنټرول لاندې راغلی ده چې هغلته مثال امکانات نشته چې هغلته سیلابونه راشي او د کنټرول سیستمونه جوړ شي. هغه هم خدایي چانس ده چې خدای په حساب طبیعت کې جوړ کړی ده او په طبیعت کې دا شان موجود دي، هغلته به سیلابونه کم دي. ځکه مثال هغه دا ځایونه دي لکه لغمان، لکه ننګرهار، لکه مثلا خوست، لکه په طور د مثال کابل، دلته نشته دومره واورې. هغه واورې چې کومې واورې دي هغه هم چې اوبه کېږي ما د قرغې بند کې ښه ده، هغه هم سږ کال لږ ډک شو، کنې بخي کې هغه هم وچ شوی و. او نور ولایتونه چې هغه زیاتره برفګیره دي او هغلته اقلیمونه په حساب ډېر ساړه دي، هغلته ډېرې واوره کېږي، اکثر هم دغه بارانونه په هغو ځای کې کېږي.
د ناڅاپي ورښتونو او په ناڅاپي ډول د سیلابونو د بهېدلو علت څه دی؟
دا خو زیاتره چون د اقلیم تاثیر د ما مخکې اشاره وکړه چې که چېرته یو ځای کې اقلیم هغلته ډېر تود شي او په هغه ځای کې د مځکې بخارات اوبه زیات وي، هغه فضا ته جګ شي، په فضا کې هغلته یو دم د باران په شکل یا د ګلۍ په شکل باندې که هوا سړی د ګلۍ د واورې په شکل باندې راځي او که هوا یخي ګرمه وي د هغه د باران په شکل باندې راځي. دا تصادفي بارانونه دي چې هغه هم د فضا د کنټرول هغه هم ځکه چې هغه د واورو جبې دي د هغه د وورو دغه خپله ووره چې ده ووره خپله بخارا د ځمکې د چې هغه جګېږي هغه زیاتره په حساب اسیدیکي بارانونه یا هغه بارانونه دي چې هغه د سنتي ملکون نه راځي. په طور د مثال اوس چین ډېر صنعت پرمخ تللی ده او د افغانستان سره هم جواره ده د پامیر له غرونه، هغه هم کېدای شي ځکه یو کنونشن ده په نامه د کنونسون یا پروتوکول د کیوتو. کیوتو په جاپان د کیوتو کې دغه کنونسون امضا شوی ده چې که د یو مملکت تکنالوژي او صنعت چې پر ورځې زرها باندې موټر تولیدوي او په زرهانه او کمپیوټرونه او تکنالوژي لري پرمختللې، هغوی چې دي لکه جاپان، لکه مثلا چین، لکه امریکا، لکه استرالیا، لکه روسیه، دغه ملکونه چې دوی ډېر پرمختللې تکنالوژي لري په دو کې هر نوه فابریکې ده چې جوړېږي، دغه فابریکې خپله بیا چې دي په هوا کې دغه جبهه د شمال یا په یوه واسطه باندې انتقالېږي مثلا د یوې نقطې ته، په هغې نقطه کې یو دم باران راځي. د دې لپاره یو کنونسیون جوړ شوی په نامه د کیوتو که هر مملکت خپل د خپل کاربن کنټرول ونه کوي او هغه نور ملکو ته ضرر ورسي، هغه بیا د اولس یورو په یو متر مکعب باندې ورکي. ما په نړیوال کنونسیون کې په نامه د یونیفسیسي کې خپل افغانستان ثبت نام مې وکړي، راجستر مې کړي، هغلته ما ډېر زحمتونه وکړه افغانستان د دې عضویت پیدا کړه. اوس هندوستان د کال 500 میلیونه له چین اخلي په همدې خاطر باندې، $500 میلیونه د کال اخلي چې چین له هندوستان سره هم سرحد ده. د کیوتو د مطابق د پروګرام چې چین په زرها او فابریکې تنها په بیجن کې دي او په هر ښار کې دي، هغه چې دا صنعتي فابریکې خپله هوا ډېره ګرموي، فضا ته د دوی خپل کاربن ځي، هغه کاربن چې کله ځي هغه راځي نورو ملکو ته، هغه ملکو ته د هغوی مارک د کاربن معلوم ده، هغه بل ملک ته دا باید تاوان ورکړي. هغه اندازه کوي چې تا مثلا 5000 متره مکعب کاربن یا ککړه هوا د نو خاورې ته راغله، ته یې دې قیمت باید ماته راکړي، قیمت یې باید ځینې واخلي. هغه چې یو ناڅاپي بارانونه په دغو ساحو کې کېږي، افغانستان هم کېدای شي بعضې وخت په داسې یو ځای کې یو ناڅاپي باران راشي، مثلا په ننګرهار و قندهار و جلال آباد کې کېدای شي چې یا جبل چین نه راوړي، یا یې له پاکستان نه راوړي، یا یې له بل هم سرحد هېواد نه چې هغوی ډېر پرمختللې ټکنالوژي لري، هغه لري د فابریکې لري سنتي، له هغو نه یې راوړي او هغلته بارانونه وشي. یا هغه بارانونه دي چې هغه موسمي بارانونه دي چې هغه نظر په د کال په سیزن کې په مختلف سیزنو کې په مختلف اندازو باندې وریږي.
یو موضوع چې تاسو له کلونو راهیسې ورباندې انتقادونه کوي، هغه په غیر معیاري بڼه د ژورو څاګانو کیندل دي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د لړۍ اوس هم روانه ده. دې مسئلې د اوبو د سطحې له ټیټېدو سره څومره مرسته کړې؟
مستقیما په هغو ځایو کې چې ژورې څاګانې دي، رقابتي څاګانې دي، وزه لرمه مثلا سل جربه ځمکه دلته ما یوه ژوره څا ورته ولې یا دوه یا درې مې وهلي دي، په هم د سل متره یو سلو شل متره د ما څنګ کې د ما همسایه ځمکه چې ده د ما شاپ چې ده هغه ورته یو سلو پنځوس ورته وهلي دي، بل ورته یو سلو شپېته وهلي دي، بل ورته یو سلو اویا واتیا، تر پنځه سوه متره پورې چې ان اتریت اوبو ته هم رسېږي نایتروجن، تر اندازې پورې هم د خلکو څاګانې وهلي دي ژورې. او دا خو مستقیما د ځمکو لاندې خو اوبه ذخیره دي، دا څنګه چې له پاسه اوبه ورنشي او د ځمکو لاندې به بالته پاتې ته همیش به یاره اوبه دي چې لپاس نه ریچارجېږي، لپاس چې باران وریږي هغه اوبه راځي ساتي څاګانو ته، له ساتي څاګانو نه ځي ژورو ته. د ځمکې لاندې خو چینې نشته، خو همدغه لپاس نه تغذیه کېږي. هغه چې د ځمکې لاندې اوبه راباسي 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 لپاس نه اوبه نه پکې ورځي، نو هغه خو معلومداره چې وچېږي کمیږي. هماغه اساسي نقطه چې دا په دې کې ده، مثلا اوس یو ګیلاس زه د ساده مثال ورکوم چې خلک یې واوري، مثال یو ګیلاس کې چې ته اوبه وچې کې له ګیلاس نه چې هر څومره اوبه ته وچې کې هماغومره اوبه بېرته باید پکې واچوې چې ګیلاس ډک پاتې شي، او که ته له ګیلاس نه نیم ګیلاس اوبه وچې کې او بیا نور اوبه پکې واچوې بیا نیم ګیلاس نور هم وچې کې اوسکه، خو ګیلاس وچ پاتې شه. ژورې څاګانې هم داسې دي، دومره اوبه باید له ژورې څا نه وویستل شي چې هماغومره د اوبو ریچارج بېرته ذخیره شي. که ته اوس په یوه څا کې د هغه ډاینامیک لیول د اوبو مثال شل متره پکې اوبه یا لس متره پکې اوبه، که ته هغه لس متره اوبه لس متره ټول وباسې او بیرته لس متره کې بیرته راچارج نشي، ریچارج بیرته دوه متره وي، خو معلومداره چا وچېږي. که چېرته ته لس متره اوبه له ژورې څانه وباسې، لس متره اوبه بیرته په څومره پوهېږي چې په یوه شپه ورځ کې د ما دغې سا ته څومره اوبه راداخلېږي له چینو نه چې اڅا د ژوره کړې، له هغې اندازې نه چې د زیات اوبه وخت کې خو د اوبه وچېږي. او که چېرته د مغومره اوبه وخت کې چې مغومره اوبه راځي لکه د ګیلاس چې څومره ته وچې کې مغومره بېرته ګیلاس کې واچوې او دا ډک پاتې کېږي.
او په پای کې ځکه د ټولو انسانانو مشترک کور دی، د دې مشترک کور د ساتلو د پاره څه وړاندیز کوي چې خلک کوم ټکي په پام کې وساتي؟
د ځمکه د ټولو مشترک کور د ښار د ټولو مشترک ښار د کوڅې د ټولو مشترک کوڅې دي چې هر ناوړه پکې راځي، که هر بې قانوني چې پکې راځي، هر ستونزه چې هلته پکې خلق کېږي پیدا کېږي، د ټولو مسؤلیت ده. په کوم ځای کې چې ژوند کوي، د ژوند لپاره د خپل اسانتیاو باید ځانته برابر کړي، نه ستونزه. تاسو هغه خاوره باید پاکه وساتئ، کثافات چې دي هغه باید واخلئ په مناسب ځای کې واچوئ چې بیرته ماشومان پکې ملوث کېږي، بیرته ماشومان ته رنګ رنګ مرضونه له خاورې نه پیدا کېږي، مرضونه له اوبو نه پیدا کېږي، مرضونه له هوا نه پیدا کېږي. هر انسان چې خدای پاک پیدا کړی ده صحیح سالم له مور نه زېږېدلی، بیرته چې چاپېریال سره هغه په تماس کې شوی دی، له چاپېریال نه یې مرضونه اخیستی. یو مرض څوک ماته راوښي چې هغه له چاپېریال نه دنیا اخیستی، یو مرض چې هغه خدایي مرض وي، که کوم یو خدایي مرض وي هغه هم اتمن یا مور یا پلار یا په یو کې ستونزه وه چې هغه هلته ورور ورته انتقال شوی ده مرض. مثال یو نفر یو تکلیف لري، یو ساري مرض یا هغه مرض ورور خدای ورته پیدا کړی ده په وجود کې، هغه انسان چې له مور یا پلار زېږېدلی ده کوم بله ستونزه ده، خو نور خو ټول سالم تولد کېږي، راځي د خدای پاک مخلوق ده. اما په طبیعت کې دوی دغه درې شته باید توجه وکړي، اوبه باید پاکې وشي کې، ځمکه باید خپله پاکه وساتي، او هوا باید پاکه تنفس کړي. که چېرته دغه درې شاته دوی توجه وکړي، نه به مرض پکې، نه به په دوی کې مشکلات وي، نه به په دې کې مرګ و مړینه به ډېره په ولاړه کچه باندې نه وي، دغه به ټول شیان په نظر کړي. په دې کې خلک د اوبو په سپما کې باید زیاته توجه ولري، او دولت د اوبو په ساتنه او په محافظت کې باید زیاته توجه ولري. په دې کې مسؤلیتونه مشترک دي په ټولو کې. په هوا کې خو خلک مسؤلیت نه لري، په دې کې خلک ټول هغه ته وام باز ځای کې لري، مثلا چې دوی غیر معیاري کورونه جوړ کړي دي، تشنابونه جوړ کړي دي په غرو کې، تشنابونه بیرته نه پاکوي په صحیح وجه سره، هغه بیرته راځي وچېږي، هغه انساني ضایعات راځي د ځمکې سر ته بیرته وچېږي، او د موټرو ټایرو انسانانو پښو لاندې هغه تضاد ځي، هغه هم فضا ککړي، هغه کولی مرضونه دي چې د سترګو د جلدي مرضونه دي ششو ټول هغونه پیدا کېږي. خو په دې کې زیاتره توجه د دولت ته باید وشي، چې هم دغه دشمن مواد ته متوجي خلک پرندې چې ونې ووهي دغه ونه چې دوی اوس له غرونه راوهي چارتراش دغه ټول د مځکې پوښښ شین له منځه بیایي هغه لرګي بیرته خلک سوځي لرګي دود تولیدوي هغه لرګي بیرته غټ اقتصادي هغه لري عاید لري هغه که چېرته دوی مراقبت وکوي مثلا هغه کوم چارتراش یا کومې ونې چې دي په عرض یا ځایو کې هغو ته باید ډېره جدي توجه وشي. مثلا زغال د فضا دښمن ده، هغه زغال خو خلک راوړي استعمالوي، خلک چې دي غریبان دي مجبوره ده چې که چېرته کنټرول ورباندې وشي هماغه زغال تصفیه شي خلکو ته د برق اسانتیاوې برابره شي. په دې کې ټول مسؤلیتونه ظالم صاحب زیاتره دولت ته متوجه دي او په سپما کې د خلکو توجه باید وشي او په ساتنه کې د خلکو توجه باید ورته واړول شي.
ډیره مننه د اوبو او چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو برخه واخیسته او د خپل مسلک اړوند پوښتنې مو ځواب کړې. مننه.
ډیره مننه تاسو هم ډیره مننه صاحب ښه وخت نه ولر.
زخمونه مې جوړ نه دي فریادونه ست سریشه.